د پکتیا ولایت په 15 ولسوالیو کې خورا ډیر بند کړل شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کندهار ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه او کیمیاوي مواد ونیول شول. د کندهار د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې یو سړی هغه مهال ونیول شو چې غوښتل 40 کیلوګرامه خیخه د کندهار هوایي ډګر لارې له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. او په دوهمه پیښه کې یو بل سړی د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې په داسې حال کې ونیول شو چې 14 کیلوګرامه خیخه له مایع موادو سره ګډه کړې وه. د نیول شویو کسانو دوسیې تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سول شوي دي. د بلخ پولیسو سلګونه لیټره الکولي مشروبات ونیول. د بلخ امنیه قمندان اجمل فایز رسنیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د صد میاشتې پر 13 نیټه په مزار شریف کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د شرابو جوړولو له یوې کارخانې څخه 2000 لیټره شراب ترلاسه او سمدلاسه شراب او کارخانه وسوځول شوه. د دې شرابو د جوړولو او ساتلو په تور دوه کسان هم نیول شوي دي. په پکتیا ولایت کې 80 کیلوګرامه چرس ونیول شول. د پکتیا امنیه قمندان محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته ویل نن شې مواد سره د مبارزې پولیسو د 100 میاشتې پر شلمه نیټه د دې ولایت په مرکز ګردیز کې 80 کیلوګرامه چرس ونیول شي. په پام کې ول دي ولایت څخه د باندې قاچاق شي. یاد دي چې په دې تور څو کسان هم نیول شوي دي. او دونه وروسته پی خداده چې په بغلان ولایت کې نږدې 40 کیلوګرامه نشي مواد د قاچاق پر مهال ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي راډیو ته ویل پولیسو په پلخومري کې 13 کیلوګرامه چرس ونیول شي. په بارورون کې موټر کې پټکل شوی او غوښتل چې کابل ته قاچاق کړي. په دې تور موټر چلون کې هم نیول شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د پکتیا ولایت په 15 ولسوالیو کې خورا ډیر بند کړل شوی دی.
تاسو هغه ځمکه وګورئ چې نوی سلنه د 15 ولسوالیو ځمکه د پوچر سو کرل کی.
په یو بل راپور کې به واورو چې ارواپوهان وایي تلقین یا قناعت ورکول د احتیاط په درملنه کې ستره ونډه لري.
ډېر مې ورته وژړل، ډېرې په پښو کې ورولوېدم چې خیر زویا، دغه ډېر بد عملونه دي، ډېرې بد کارونه دي چې تاسو یې کوي.
په کابل کې د معتادو ښځو او ماشومانو د یو روغتیایي مرکز له ډاکټرې بنفشه لنګری سره مرکه لرو.
دا مرکز چې دا سنټر چې د زنانه دی، په کال کې موږ 400 مریضان تداوي کوو چې هم ماشومان دي او هم ښځو دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلې سي. په ډرامه کې به واورو چې اجمل ولې پستر ګوډوند سو.
څوکي
د خانه دروازه خلاصه کا زم اجمل.
اوس ته خبرونه لومړی مطلب ترازو. د پکتیا ولایت په 15 ولسوالۍ کې خورا ډیر بند کړل شوی چې بزګران به په څو راتلونکو اونۍ کې چرس راټول کړي. د پکتیا د ولایتي شورا یو غړی تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل د حکومتي چارواکو بې غوري د دې عمل سوي چې په دې ولایت کې له څو کالو راهیسې بند کړل کیږي. د بنګو د کښت لامل په پکتیا کې چرسیان هم ورځ په ورځ مخ په ډیرېدو دي. کڅه هم د پکتیا ولایت د امنیه قمندان په دې ولایت کې د بنګو کښت نه مني، خو یو شمیر مدني فعالان ادعا کوي چې همدا اوس هم د دې ولایت په 15 ولسوالۍ کې کوکنار کله سوي او حاصلات ته نږدې سوي دي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولاندې کوي.
سخت کال د ډیر ورخت لامل په پکتیا ولایت کې ډیر بند کړل شوی او په راتلونکو دوه میاشتو کې به بزګران چرس راټول کړي. مدني فعال او د پکتیا ولایت د فرهنګي انجمن مسول اسیف خیل ازادي راډیو ته وویل سخت کال د سید کرم، میرزکا، احمد خیل، آریوب او احمد ابا ولسوالیو په سلو کې نوی زراعتي ځمکو کې بند کړل شوی، خو دولت د دې بوټي د اړولو لپاره هیڅ ډول عملیات نه دی کړی.
د پکتیا مسولین چې دی کغه د مواد مخدر ریاست او کغه نور ادارې دي، دوی ناسم معلومات مرکز ته ورکوي. یعنی دوی دائم د خبره کوي چې پکتیا کې د نشئی توکو کر د صفر ده. په داسې حال کې چې دلته صفر نه دی، یعنی تاسو هغه ځمکې وګورئ چې 90% د 15 ولسوالیو ځمکه دا په 400 کرل کېږي. یعنی د دوی د ناسمو غلطو معلوماتو له وجې دغه بوټي چې دی نوره زیاته وده کړې ده.
ډیر ورخت د بدیلو کښتونو نشتوالی، د بنګو د بوټو نه اړول او نورو کښتونو په پرتله د 400 د عوایدو ډیروالی په پکتیا ولایت کې د دې بوټي د ډیروالي اصلي عوامل دي. د افغان دولت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې په سلو کې 40 تولید شوي نشئی مواد د پاکستان له لارې نړیوالو بازارونو ته کاچا کیږي. د افغان دولت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې په سلو کې 40 تولید شوي نشئی مواد د پاکستان له لارې نړیوالو بازارونو ته کاچا کیږي چې ډیره برخه یې چرس دي. د پکتیا امنیه قمندان محمد عثمان کلیوی خو په پکتیا ولایت کې د بنګو کښت نه مني، خو له بلې خوا وایي چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کیلوګرام نشئی مواد نیولې دي.
د موږ د مسؤلیت په ساحه کې سږنی کال کې د مواد مخدرو کښت کار نه ده سوی. د سید کرم په ولسوالۍ کې، د احمد آبا ولسوالۍ کې، د یاري ابزازیو ولسوالۍ کې په سوونو مواد مخدر موږ نیولې دي. وسلوالو دغه نو وشره هم اخیست او د دې تاریخ نه مدوی د خپل د جنگ د پر سلا او مهمات او باز نور مسائل هم د دې تاریخ نه مدوی ځان ته کول.
د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل بیا دولتي ادارې په بې کفایتۍ تورنوي او په دې برخه کې بی غوري د دې بوټي د ډیروالي لامل بولی.
بد بختانه عزیز راست ریاست په دې برخه کې نتوانه دی، عجزه دی، نه دې اصلاح شوی تخمونو په برخه کې هغه څه چې لازم ده کار شوی، نه دې باغدارۍ په برخه کې هغه څه کار شوی، او نه دغو بزګرانو ته د 400 کرکیله باندې بوخت دي دغه فلات ورکړل شوی دی. همکارۍ دوی هم دغه کرکیله ودروي. تر څنګ یې پکتیا کې د ځوانانو د معتادۍ په برخه کې چې رښتیا هم شته د ځوانان چې په نشئی موادو باندې روږدي دي، ولې بد بختانه تنه موږ شل بستري یو شپخانه لرو چې هغوی د دې جوګا نه دي چې په پکتیا کې د دومره زیاتو چې د تداوي په برخه کې دوی لازم او کوټلي ګامونه پورته کړي.
که څه هم د پکتیا ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست په دې ولایت کې د معتادینو کره شمېره نه لري، خو د پکتیا ولایتي شورا وایي چې د دې ولایت له هرو لسو ځوانانو څخه درې یا څلور یې چرسیان دي.
محمد ایاس تر نه کوچ په پکتیا ولایت کې د بنګو د کښت په اړه راپور راوړوه. په راپور کې مو واورېدل چې د پکتیا په 15 ولسوالیو کې ښه ډېر بنګ کرل شوي او اوس د معتادینو پر علاج خبرې کوو. ارواپوهان وایي چې د نشئی پرېښودلو چانس هغه مهال ډېر وي چې معتادین خپل علاج ته غاړه کښېږدي. د معتادینو هغه خپلوان چې د خپلو کورنۍ غړي په علاج کولو قانع کړي وایي چې علاج یې ښه نتیجه ورکړې ده. دیني عالمان وایي چې د نورو باورونو تر څنګ دیني تلقین هم له معتادینو سره د نشئی په پرېښودلو کې مرسته کولی شي. په دې اړه محمد ایاس ته نک راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د میدان وردګو ولایت 45 کلن شمس الله 40 کلن نشه کړي، خو اوس د متدینو د درملنې په یو روختون کې بستری دی. د چپاکی جامع اغوسی او د منځله پر او داس کوي وای چې نشو لزان څخه نیولې بیا تر ایمانه پورې هر څه ځنی اخیستی ول، او له کوره د باندې هم تر شنه اسمان لاندې په چټلو زاینو کې شپې او ورځې تیرولې، خو اوس ژوند ډیر تغییر کړی دی.
خلق حساب کې نوستم ملو ته بتلم نو دغه ټول نه زه غوښه کړای ومه. ما به ځان ته چورت ول، اپخانی ځاینه مر پذر شول، اپخانی اندیوالان به مر پذر شول، دائم به مثلا دوستان اندیوالان تربرونه دا به ټول ټول چې هرڅه شمسلاته ورش پیسې بر ساو چیرته به چې وښتلل ته تللای شوی. بس ذاتی می دا و چې د عمل په در نه خوري رساسون بستر که برته مغه شای کیږي. نو است تقریبا د 22 ورځې کی په موکه ډیر تغیرات راغلي دي وجود کې میخي جوړ راغیم.
اروا پوهان وایي کوم تدین د زنونو په اړه فکر ونه کړی نو کورنۍ هم د نشي په پریخدولو کې لاغوي سره مرسته کولای شي. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ یو بډای مور چې دوه زمانی معتادی او یو زوی په یو دولتي روختون کې بستری کړی دی، په جړغونی غغوای چې تر یو کال زاروی وروسته می زوی قانی کړ چې علاج ته غړه کیږي.
ډېر مې ورته وژړل، ډېرې په پښو کې ورول ویدم چې خیر زویا دغه ډېر بد عملونه دي، ډېرې بد کارونه دي چې تاسو یې کوي. خلک بد اسکه وړي، څوک دې نه غواړي په مړي په ژوند کې. دا خو ښه کار وکړي چې ښه خلک شي، ښه د چا خبره د خلکو خبرو ته غوږ ونیسئ، د ملایانو ونیسئ، د ډاکترانو ونیسئ، لمونځ وکړئ، اودس وکړئ، 15 وخته مور پلار وپېژنئ، یو دوست وپېژنئ. دا زوی مې دوته راجې شو چې زه مذاتي مورې جوړېږم، ته برسڅې ما به بستر کوې.
د معتادینو په درملنه کې د معتاد کورنۍ د هڅو ترڅنګ دینی تبلیغ او تلقین هم له نشهانو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کولی شي. مولوی عطا الله فیضانی وایي چې باید له معتادینو سره په نرمۍ خبرې وشي او د دین له پلوه ډاډ ورکړل شي. په دې ډول خامخا معتاد نشي پریښودلو ته غاړه ږدي.
تلقین دومره مهم د معتاد لپاره لکه یو ماشوم چې سړی لویوي معتاد الله سي ونیسي او داسې کې د ورسره همکاري وکړي، المانځ کې ورسره همکاري وکړي، په ناز په شفقت او په نرمۍ د اول د معتاد د دیني عالم خپل کاندي، کله چې هغه خپل ځان ته ورنږدې کړي بیا د دیني تلقین راته کوي چې ته بنده د خدای او خدای تعالی لپاره جنت جوړ کړي، کرا کرا د مخ ته ولاړ شي، په نرمه خوله په محبت او صمیمیت سره د خبرې دی ورته وکړي، بیرته د هغه شوق د جنت او شوق د بندګۍ ورتازه کړي او دوی په دې پوه کړي چې د عبث نه ده پیدا شوی.
دروپوهان معتادین حسوی چی رواني علاج ته غړه کیږي. دروپوهان ډاکټران وایي چی رواني تلقین معتادین په ځانونو باور کوي.
بهترین مهارت تاسو ته خایم، تاسو باید دوباره مواد مخدر ته لړ نه شئ. همدا بهترین مهارت چی شید؟ ناوایل دی. مواد مخدر ته نور بچی وایي؟
نه.
نه. بیا تکرار کړئ؟
نه.
نه.
دا په یو دولتي روغتون کې معتادینو ته د تلقین یا انګیزې ورکولو ګروپی ناشته ده. ارواپو شاهین شیرینزوی وایي چې تلقین د درملنې یو مهمه برخه ده. دوی په انفرادي او ګروپی غونډو کې د درملنې له همدې میتود څخه کار اخلي.
مثلا ورته یو لیست مونږ ته راجوړ کا، شاید ولیکي چې هغه وخت ډیر خوان دی راک، شاید ولیکي غم مې له یاد وېسته، همداس یو سو شنبت لیست کی. او کورته وایي چې ته اوس مونږ ته نقص وې، شاید لیست له ډیر شو 500 همداس ډیر تور سی، کله چې دا ګوري نقص دومره ډیر ده او فائدې ټول یو سو خبرې وي، دا د تلقینیږي چې مواد کومه فائدہ ورته نه لري، کله چې فائدہ ونه لري نو ضرورت څه ده چې دا مواد مصرف کی. روانشناسان په دې باور دي چې وایي خبرې ډیر قدرت لري، کله چې خبرې ډیر قدرت لري نو هغه څه څوک ځان سره ډیر تکرار کی هغه په تلقین بدلیږي. مثلا وایي زه نور مواد نسکم، دا موږ ورته کوو چې باید دوی همیشه دا شان ځان سره تکرار کی، کله چې ځان سره تکراروي نو د دوی په تلقین بدلیږي، کله چې تلقین شون دام د دې بایس کی چې دوی دوباره مواد نه وایي.
ارواپوهان وایي که معتادین په خپل خوا خزانونه بستری کړي، کورنۍ هم د نشې پریښودلو ته وهڅوي، دینی عالمان او ارواپوهان په ګډه دوی ته دینی او رواني تلقین ورکړي، دا کارونه به له دوی سره مرسته وکړي چې علاج ته غاړه کېږدي او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او رچ پرمزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د موتاجونو د یو رختایي مرکز حال درکو. په کابل کې د موتادو شوزو او ماشومان سلبستریز روختون د هغو موتاجونو درملنه کوي چې رختایي ټیم راټول کړی وي. د یو رختون مسؤلین وایي چې د موتاجونو راټولولو په بهیر کې تر نارنو موتاج مرمنی او ماشومان ډیر دي. دا چې دا رختون د موتاجونو لپاره څه ډول اسانتیاوي لري او په کوم لارو چارو د موتاجونو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتون له یو ډاکټر بنفشه لنګری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دوی د معتادونو لپاره څه ډول اسانتیاوي لري.
تاسو ته وایم د مرکز په حق له چې دلته خدمات لرو، تداوی د معتادینو ده او سلبستر ده چې دلته هم ماشومان ته ځای لرو او هم شزی ته چې دوی راځي دلته د 15-16 ورځې لپاره دوی دلته تداوی کیږي. دوی چې راځي او مرحله لري، مخکې له دې چې سنټر ته راځي خو دا مرحله ده چې زموږ همکارانځي صحوي ټیم لرو چې دوی مریضان پیدا کوي، دوی تشویق کوي تداوی په خاطر، او کله چې دوی مرکز ته راځي لکه چې مخکې زموږ رئیس صاحب تاسو ته وویل دلته اول خو مریضان ته فورم او دا شیان تکمیل کیږي، بیا وروسته ما مرکو دا خاص کالی لرورته بیا ځي بستر ته، کله چې دوی بستر ته ځي دوی بیا الته ډاکټران او نرسان دی اول مرحله کې 15 ورځې چې دوی دی ډیټاکس مرحله دی، ډاکټران او نرسان دوی سره کار کوي، یعنی د جسمی او د سهیل لحاظ دوی دلته تداوی کیږي. بیا وروسته دوی ریحب ته ځي چې دوهم مرحله ده. په ریحب کې بیا دلته روانشناسان او مشاورین دوی سره کار کوي.
ستاسو دغه شیوه او طریقه او میتود تداوی څنګه ده؟ تعویزی ده که عرضی ده؟ آیا تاسو په ګولۍ باندې دوی تداوی کوي که بیرته کوم بل شی ولري؟ ځکه چې دلته خو ماشومان هم دي، نو تاسو څنګه دواړه یو ځای تداوی کوي؟
زموږ تداوی عرضی ده چې موږ دوی ته دوا ورکوو، دا کوم عرض او علایم چې ورته پیدا کیږي دغه عرض موږ تداوی کوو. اوازی تداوی موږ نه لرو، اوازی خود ده چې مثال د مواد چې مریض استفاده نه کوي بل شی د مواد په ځای استفاده کوي، دا میتود موږ نه لرو. دلته موږ خاص عرضی تداوی لرو، یعنی عوارض تداوی کیږي. کوم تکلیف چې ورته پیدا کیږي مریضانو ته، هم ماشومانو ته دا تداوی ده، هم لویانو ته.
تاسو څنګه دغه ماشومان مور سره په یو بستر کې تداوی کوي که بیل بیل دوی ته تاسو سهولتونه لري د تداوی لپاره؟
د تداوی په خاطر کوم ماشومان چې ډیر یعنی ماشوم دی، یعنی د مور د شیدو نه استفاده کوي، دوی د خپل مور سره یو ځای کې دي. او کوم ماشومان چې لږ زره غټتر دي، دوی ته هم موږ بیا د جلا بستر لرو، خو مګر که وغواړي د خپل مور په یو اتاق کې ستا په یو اتاق د خپل مور سره یې، خو بیا ماشومانو ته بیل خدمات لرو او لویانو ته بیل خدمات لرو. کوچنیانو ته اول خو دوی چې راځي خو دواو ته ضرورت لري چې باید دوی کوم مشکل چې ورته پیدا کیږي د صحي له لحاظ دوی باید تداوی شي. وروسته بیا ماشومان ته موږ کودکستان لرو، اول ته معلمین دي چې دوی ته تدریس کوي، مراقبت د دوی نه کیږي دلته. او لویانو ته هم جلا ده چې اول خو ډاکټران دي، لکه چې ماشومانو تداوی کیږي لویانو دغه ست تداوی کیږي، چې بیا وروسته د روانشناسان او مشاورین دوی سره موږ ګروپی مشاوره لرو، انفرادي مشاوره لرو، هم فاميلي مشاوره لرو، او هم دوی ته موږ د حرفوي خدمات لرو چې دوی بعد له ډیټاکس دوره چې تیریږي دوی ځي خیاطیو ته، ځي ارشګه ته، ځي چې دلته زموږ په مرکز کې موجود دي، او استادان دوی سره کار کوي. سربیره له دې چې دوی تداوی کیږي، دا مهارتونه یو خیاطی دی او ارشګری ده چې دوی زده کوي دلته.
زین اخی زین معتادین چې کورنۍ ورته اجازه نه ورکړي چې دوی 15 ورځې د تاسو مرکز ته راځي ځان تداوی کوي، تاسو نو هغوی ته څه امکانات برابروي کور کې؟
موږ تداوی چې لرو دلته دوه قسمه دي. یو مرکز کې تداوی کیږي، کوم کسان چې داو طلبانه مرکز ته راځي او ځان تداوی کوي، او کوم کسان چې تاسو وویل چې دوی د کور لخوا اجازه نه لري یا څه مشکلات لري، دوی ته بیا موږ بل ټیم لرو د هوم بیس بنوم باندې، چې هلته هم ډاکټر لرو، هم نرس لرو، روانشناس لرو، مشاور لرو، او یو کارمند اجتماعي لرو. دا یو ټیم ده چې دوی ساحه ته ځي او دوی ته د تداوی په خاطر کور کې دوی ته خدمات رایا کیږي.
څه نوع خدمات دوی ته وړاندې کیږي؟
مثال دوی دواو ته ضرورت لري نه، زموږ ټیم چې ځي دوی کورو ته ځي او دوی دوا ورکوي تر څو چې دواو ته ضرورت لري. بیا وروسته هغه روانشناسان او مشاورین دوی په کور کې دوی سره کار کوي، هم کوم خدمات چې دلته مرکز کې موږ مریضان لرو، هم هغه خدمات په کور کې ملرو.
په کال کې نو تاسو څومره مریضان، خزینه او ماشومان په دغه روغتون کې تداوی کوي؟
موږ خو ټارګټ لرو چې په کال کې باید موږ 800 مریضان تداوی کو، خو بعضی مشکلات شته، ځکه دا مرکز چې دا سنټر چې د زنانه دی. په کال کې موږ 400 مریضان تداوی کوو، چې هم ماشومان دي او هم ښځو دي.
اوس روغتو کسان ډیر شوی دي، نو لاتون کې یو دغه ظرفیت هم شو، تاسو اوسنۍ ظرفیت لري دغه کفایت وکي؟
فعلاً دا ظرفیت لرو، ځکه کفایت کوي، ځکه موږ دا سال بستر چې ده موږ ته اوس فعلاً کفایت کوي. بلې، و راتلونکي ته موږ څه نه سویل چې آیا مثال کفایت کوي او که نه کوي.
او ستاسو مراجعین هم څومره ډیر دي که لږ دي؟
داوطلب کسان هم ډیر لرو، او زموږ تداوی اصول یې دا ده، قوانین یې دا ده چې زموږ باید د صحاوي ټیم ولرو چې دوی ځي آگاهي ورکوي. بعضې کسان چې د آگاهي نه لري، خبر نه لري چې مثال داسې یو سنټر لرو یا د تداوی بعضې نور مشکلات شته. زموږ او ټولنه تاسو ته خو معلوم ده چې بعضې مشکلات شته پکې، خو صحاوي ټیم د دوی سره کار کوي. مساجدو ته ځي، مکتبو ته ځي، دوی پانتونونو ته ځي، د مشرانو سره خبرې کوي، آگاهي ورکوي چې د مرکز په حق له، او هم دوی تشویق کوي چې دوی سال مراجعه وکړي او ځان تداوی وکړي. هم داوطلب لرو او هم صحاوي ټیم په دې حق لکه کار کوي.
په هر تصویر کې زر خبرېستا، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل خپل انډیوالانو سره میلې ته تللی او د شپې کور ته روغ رمټ راځي، خو سبا یې پر سترګو تیاره راځي او په سترګو هیڅ شی نه ویني. کله چې سبا ډاکټر ته ورځي نو هغه ورته وایي چې په سترګو یو مخړون سوی دی. دا چې اجمل ولې په سترګو ړون سو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
شپشوه خو نه پوهېږم چې اجمل ولې تر اوسه رانغی. کیدای شي چې دا اجمل وي. ته ودرې زه ورشم. څوک یې؟
درخانې دروازه خلاصه که. زه هم اجمل.
تر اوسه چېرته وې؟ دا وخت کور ته د راتلو دی؟
و غزه مغزم مرا خورا خونه دی بنده که.
اوف دی خوله دی چوم را بد بویزی. بیاد شراب سکلی دی؟
نو شراب خود نوی خبر نده. زخور دا چو کالا کی گی چم دا ملکه و ما لمره ورز خومه نده.
ریختیام چې زما د بدمرغۍ دا لومړی ورځ نه ده. پوره لس کاله کېږي چې ستا له لاسه په سره تناره ناسته یمه.
اوس په دې نیمه شپه پیغورونه او جنګونه پرېږده. لاس مې ونیسه چې لوېږمه.
سمه ده، لاس یې ماته راکړه. دغلته زما پوګه کېږده.
دغلته کې مې خودو.
اوس نو ورو ورو راځه چې کوټې ته دې بوزمه.
درځه چې ځو.
بس دلته کینا.
نشم کینا زلای زوی دکیگم.
خاص آمده پرده تو شکه ویدشه.
حالک چیرتا دی؟
حالک خدا دی ستا مخت پا زنگو کی ویدیو دی.
نپویگم زی نوینم. پسترگو می تورا تیاره ده.
سشای زنگو نوینی؟
او زنگو نوینم، هیچم نوینم.
تو داری ورور تا با دی زنگ و همه چی راشی او داکتر تا دی بوزی.
نه ورور تا می زنگ مو و ها خکیگم. ده نشی تاثیر ده چه نشه می ولرشی بیر تا جوریگم.
نو شراب خودی پا خواهم سخل. پا خواه دی ولی پسترگو تیاره نراتلا. داسی نوی خدای مکره چه پسترگو دی چوشی.
نن می بیخی دیر شراب و سخل او شپا هم ده که دیشی لام دی خطر بسن نوینم.
چه پروا کوی ورور تا با دی زنگو با هم. آقا با موتر را ولی او دکتر تا با دی بوزی.
تا خو پا دیرو نصیتون و غوگون را و خوڑل. بیا با می ورورم نصیتون را تا شروع کی. زمو غل خو طول تبلیغیان دی.
نو چه خدای مکا پستر گودی چه کی گی. خده چه دکتر تا دی بوزو.
و خزه ایچم نکی گی ویداشا. که سبا تا مسترگی خی نشوی دکتر تا بلار شو.
زدی را ویریگم دستی نوی چه پستر گودی چه وشی.
ایچم نکی گی آرام ویداشا و مام خوب تا پریده.
پا دست حالات که با چنگ خوب راشی. ڈاکٹر صاحب شرا تا ہوئے چ زما دے خوان سترگی ب جوڑ شی کنا
نہ پوئے گا.
ڈاکٹر صاحب سنگ نہ پوئے گے سما خبر ہو کا زما ورور ب سنگ شی.
ستا دے ورور حالت ڈیر خراب دے.
سنگ خراب دے
سترگو تے ڈیر جان رسے دلے دے.
سنگ جان ور تے رسے دلے دے.
سنگ جان ور تے رسے دلے دے. ڈاکٹر صاحب
کی دے شی چ پستر گڑن شی.
څه شي په سترګو بړون شي؟
ډاکټر صاحب دا تاسو څه وایاست؟
اے ډاکټر صاحب دا خو ساده ناروغي ده، ولې علاج نه کوي؟
خورې دا ساده ناروغي نه ده، ستا خاوند یو خاص ډول شراب څکلې دي چې انسان په سترګو ړندې.
نو شراب خو د لاس کار کوي چې خوري؟
بس اوس پر هغو خطرناکو شرابو ور برابر شوی دی چې انسان په سترګو ړندې.
نو ډاکټر صاحب اوس خو طبابت ډیر پرمختګ کړی دی، تاسې ولې د دې ناروغۍ علاج نشئ کولای؟
په دې کار کې هم ناروغ هم تاسې ملامت یاست.
څنګه ملامت یو ډاکټر صاحب؟
ناروغ د څو کلو راهیسې شراب خوري، له شرابو سره خدا خطرونه تړلي دي، په دې خبره هم تاسې هم ناروغ ښه پوهېږي.
ډاکټر صاحب ژبه مې وېښتان وکړل، هر ورځ به مې ورته ویل چې دا مردار شراب مه خوره، خو زما خبره یې نه منله.
نو شفاخانې ته خو به مو ژر راوستلی وای، که څلورویشت ساعته مخکې مو راوستلی وای علاج یې کېدای شوای.
نو اوس علاج نه کېږي؟
له بده مرغه چې اوس کار تر کار تیر دی.
ډاکټر صاحب په بل شفاخانه کې هم علاج نه کېږي؟
چې په ټوله دنیا کې وګرځې هم علاج نه کېږي.
ولې علاج نه کېږي؟
ورکه ته ولې په خبره نه پوهېږي؟ ورور دې یو مخ په سترګو ړوند شوی دی، علاج هیڅ امکان نه لري.
خیر دی ډاکټر صاحب، یوه چاره خو وکړه، هر څومره پیسې چې غواړې درکوي، خو زما د خاوند علاج وکړي.
خورې زه د سترګو ډاکټر یم، کله چې څوک د شرابو له امله په سترګو ړوند شي علاج یې نشي کېدی.
وای خدایا کور می خراب شو، زب دا وړه وړه اولادونه څنګه روزما؟ خدایا ته هغه خلق هم بستر ګړاند کی چې دا غم لړلی شراب جوړوي او خرڅوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.